السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې بعد قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د سیمو نورو برخو په اړه ریپورټونه واره تبصری او شننې هم لرو 19 پروګرامونه جمهوریت او سرو هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې د همکار بریوال کاکړ یې درته وړاندې کوي
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي د پاکستان امنیتی ځواکونه او پولیټیکل انتظامیه ډیر سخت چلن ورسره کوي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان باید د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانانو په دریز ځان پوه کړي او د روس او شام ولسمشرانو له داعش د حلب ښار پر نیول کېدو خوشي ښودلې اوس بشپړ خبرونه د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي د پاکستان امنیتی ځواکونه او پولیټیکل انتظامیه ډیر سخت چلن ورسره کوي دا شکایتونه د پاکستانی پاوز تر راهنجات نومي عملیات وروسته د جنوبی وزیرستان بیلابیلو سیمو ته ستانسو خلکو نن له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړل د یادې سیمې یو اوسیدونکی منظور مسعود وویل
میش پیرا کښې ډېر داسې مسلې دي چې هغه د میږ وجود او د میږ عزت ورسره تار تر شو مین مسله دا ده چې کله وته په یوه د مکه وشي پیرا کلی آرمی ونسي هغې کښې چې څوره خلک پې زړه هم وړه هم ښځینه غونډ ونسي شپې شپې اوته اوته رځي دغه ته ریمانډ ورکوي ټرچر کوي دغه نه علاوه دومه خبره د دغه د میش ته وویل چې تاسو علاقه کلیر ده خو علاقه کلیر نه ده ورته آی ای ډي بامینه چې کوم د فصل غوندې کرلې شوي دي
د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افسر محمد شعیب هلته د ماینونو د شتون خبره رد کړه خو پر امنیتي پوستو یې د تلاشۍ عمل د خلکو د امنیت لپاره وباله شمالي وزیرستان ته ستانه سوي خلک وایي دوی د خوراکي توکو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي دوی نن له مشال راډیو سره په خبرو کې له حکومت او نړیوالو ادارو غوښتنه وکړه چې د ستنو سوو خلکو له شمیر سره سم دی د خوراک بندوبست وکړي د یادې سیمې یو ستون سوي اکرام الله وویل
د خلک نوی و پاس ولا وسایل هغه نشته چکیم دی و میژان دا اپیل کی چې راشن پاینټ تا زیوت کو و راشن چې سیمرا واپسی شي ا دې مطابق تا راشن امشتا ادی کین کې ډیټا زیوت وی میرانشاه میرلی بزورینا نشته چې دی حالت سو خلی میرانشاه دې بوې چې کیم راشن پاینټ دی ا باندې آشتانو
د پاکستان حکومت وایي ستنو سو خلکو ته یې اسانتیاوي برابرې کړې دي خو خلک هلته له بیلابیلو ستونزو سره ټکوي د پاکستان وفاقي حکومت پرون د چین پاکستان له اقتصادي رهداري منصوبې سره د ځینو نورو پروژو پیلولو منظوري هم ورکړې ده دا خبره د پرمختګ او منصوبه بندي وزارت په هغه بیان کې سوې ده چې د جمعې په ورځ ناوخته خپور سوی بیان زیاتوي چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د لارو او سړکونو تر څنګ د 108 ارب روپیو په لګښت د سړکونو جوړولو د بیلابیلو منصوبو منظوري ورکړل سوې ده د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د ډیورنډ کرښې او ګاونډیو هیوادونو ته د بهیدونکو اوبو پر سر بحث د افغانانو بشري حق دی دا خبره حامد کرزی نن د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز پرانست غونډې ته په وینا کې کړې ده هغه وویل پاکستان باید د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانانو په دریز ځان پوه کړي
هغه وخت چې پر افغانستان دا کرخه تحمیل شوه پاکستان موجود نه و نو په دې برخه کې د پاکستان له حکومت څخه ګیره نه لرو ولې د انګلیس حکومت د ځایناستي په حیث له هغوی غواړو دا موضوع چې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې درک کړي دا د پاکستان سره د دښمنۍ په معنا نه ده هیله لرو چې پاکستان په دې پوه شي چې ډیورنډ کرخه په افغانانو او د دوی په ځمکه د انګلیس لخوا په زور تحمیل شوې او د سیمې خلک یې سره بیل کړي دي
د نوین څېړنیز مرکز مشر عبدالله هیواد ویل چې د هیواد ستونزو ته په کتو اړینه ده چې د افغانستان اصلي پولې او د اوبو حق په دقیق ډول معلوم سي د افغانستان ملي امنیت چارواکي وایي د پکتیکا کې یو ځانمرګي تر هدف رسیدو وړاندې نیولې دی د خبره د ملي امنیت لخوا نن په یو خبر پاڼه کې ورکړل سوې ده خبر پاڼه د ځانمرګي له خولې لیکي چې هغه غوښت چې د پکتیکا پر امنیه قومندانې برید وکړي خبر پاڼه لیکي چې نیول سوي ځانمرګي منلې ده چې لومړی د جنوبي وزیرستان په واڼه کې دوی میاشتې پوځي روزنه ورکړل سوې وه او بیا یو طالب پکتیکا ته د ځانمرګي برید لپاره لېږلی و د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي د افغانستان امنیتی چارواکي وایي چې د ملا عبدالسلام زئی پر کور د برید کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو مشر فریدین عبیدی هم دا خبره تایید کړې ده. هغه ویل چې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د ملا عبدالسلام زئی پر کور برید کړی او د هغه یو ساتونکی وژلی دی. د روس او شام ولسمشرانو پر حلب ښار د حکومتي واک ترلاسه کېدو پاړس خوشي څرګنده کړي او ویلي دي چې له دې کار سره به په جنګ ځپلي هیواد کې د امن تړون لپاره زمینه برابره سي. دواړه مشرانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې له حلب ښاره د یاغیانو ډله وتلې خو حکومتي ځواکونو د هغه ښار په شاوخوا کې بمباري ته دوام ورکړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د کلني خبري کانفرنس پر مهال د حلب ښار بیرته نیول کېدو وستایل او دا یې په شام کې حالاتو پر ځای کولو لپاره مهم ګام وباله. نوموړي په خپله وینا کې د ایران او ترکی ستاینه هم کړې ده چې د حلب له ښاره د خلکو د ایستلو په تړون کې یې مهم کردار لوبوله. ولسمشر پوتین ویل چې درې واړه هیوادونه به د شام په اړه د امن خبرو اترو لپاره د قزاقستان په پلازمینه استانه کې سره راغونډ سي. او امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه قرارداد د رای له اچولو ډډه کړې ده په کوم کې چې د اسرایلو د آبادکارۍ غندنه سوې ده. د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د جمعې په ورځ د قرارداد منظوري ورکړې خو یوازې امریکا په رای اچونه کې برخه نه ده اخیستې. په قرارداد کې ویل سوي چې د اسرایل لخوا د فلسطین په علاقو کې آبادکاري له نړیوال قوانینو سرغړونه ده. امریکا د امنیت شورا مستقل غړي په حیث د قرارداد د ویټو کولو حق درلود خو دا ګامې وانخست. د خبرونو پای.
خبرونه د بریوال کاکړ ناوړې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې جنوبي وزیرستان ته د پوځي عملیاتو وروسته ستانه شوي خلک پر چارواکو تور پورې کوي چې دوی له یو شمېر مشکلاتو سره مخ کړي دي.
کومي صاحب په چک بسنه باندې ظلم شي کنه نار کی زاوی در نه په فلسطین شه نه په کشمیر شه دا شي ګونه شي دا ظلم نشي په چک بسنه باندې چې کومي مجه مسله په لګه شي کومشي.
د پاکستان وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منسوبې سره د سنورو پروژو د شروع کولو منظوري ورکړې ده.
د یارک نه موهن کوټ پورې او د مونو کوټ نه تر ژوبه پورې چې کوم سړک دی دا د چی پیک پیسې نه دي، دا د ایشین ډیولپمنټ پیک پیسې دي، دا موټر وے نه ده.
د پاکستان حکومت د هندوانو د مذهبي مراسمو لپاره په اسلام آباد کې ځمکه بیا لکړې ده او نیس پروګرام جمهوریت کې بعد سخت دریځه فکر او د پښتنو په اړه وره
انتهاګرای په د دې پښتنو په وطن کې د خوریدو مقاصد هغه د پښتنو په حق کې به هر حال نو او پښتنو دا ډېر اول نه دا خبره پیژنده.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیس پروګرام سروې هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پوځي عملیاتو وروسته جنوبي وزیرستان ته ستانه شوي خلک تور پورې کوي چې په سیمه کې د بد امنۍ پیښو وروسته امنیتي ادارې بېګنا خلک نیسي. دی وایي سیمې ته د تللو پر مهال ورسره په امنیتي پوستو هم سخت چلند کیږي چې په دې کې د محرومۍ احساس پیدا کوي. د دغه سیمې خلک د پوست مشر او نورو چارواکو نه غوښتنه کوي چې باید ورسره سم چلند وشي او حکومت دې سر تر سره د دوی ستونزې هوارې کړي. د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ بیا د پوست لخوا له خلکو سره بد چلند خبرې رد کړې دي او ویلي دي چې پوځي چارواکو په سیمه کې پراتلونکو کې لکه مې بدې پیښې نه د بچ کېدو په خاطر په سیمه کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورت کې اورو.
پسولی وزیرستان کې د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په کډو مجبور آغا مسعود قبایلیون چې کوم د نهه کلونو کډوالۍ نه د ورستې خپلو کلیو کورونو ته بیرته تللي دي د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. یو قبایلی منظور مسعود ځنې مشکلات په دارنګ بیانوي.
میږه اول چې کله اپریشن نه متاثر شولې دوله ته یو ډېر سخت ژوند وړ هغه وخت چې تېر شو وس میږه واپس پلې علاقې ته اوله ژلې وستې میږ پیراکه
داس مسلې دي چې هغه د میژ وجود او د میژ عزت ورسره تار تر شو. مین مسله دا دو چې کله وته په یوه دوی د مکه وشي پیرا کلی آرمی ون سي هغې کښې چې څوره خلک پي زوړه هم وړه هم ښځینه غونډ ون سي شپېش پېش اوته وته رځي دغه ته ریمانډ ورکوي ټرچر کوي. دغه نه علاوه دوهمه خبره د دغه د میژ ته وویل چې تاسې علاقه کلیر ده خو علاقه کلیر نه ده ورته آی ای ډي بامینه چې کوم د فصل غونډه کرلې شوې دي خو دا دوه کوله کښې د یو ویشت کسانې پښه ځنې ځای شولې او ټوټل وړه وړکي جنکې دي.
محمد ادریس ویایي چې د تګ را تګ په وخت په چک پوسټونو د دوی سره کومه رویه کېږي هغه بېخي د زغملو نه ده.
د میژ سره کوم رویه راغونه د فوج یا د پولیټیکل چې کومه رویه ونده خلاف میژ احتجاج کړی و. د میژ سره په چک پوسټ نه ونده ظلم شي نه نارکی زاوی در نه په فلسطین شي نه په کشمیر شو داسې کوم نشي دا ظلم نه شي په چک پوسټ نه ونده چې کومه میژ مسئله په علاقه شکیم شي.
زاید زیاتوي چې په وزیرستان کښې د میژ قومي شناختي کارډ هم نه شي مانا داسې معلومېږي لکه چې میژ بېخي پاکستانیون هم نه یو.
د میژ د کوم یو پاکستانی کوم کارډ نه په دا کارډ باندې میژ پورته نه شي تللی دغه پر یو ګوښه کارډ دا جوړ کړی چې کوم ته وطن کارډ نوم ور کړی دی په هغه باندې میژ پورته درې وي. دا مطلب دا شولي چې موږ قومي شناختي کارډ نه مانی وطن کارډ مانی. دا مطلب دا ده چې میژ پاکستانی بیا خو نه شولي میژ دا خو یو غیر مخای میژ سمیروي بلکل د پاکستانی میژ نه سمیروي.
د قبایلانو د دغې حالنامه چې د سولي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خبر کا هغوی څه ځواب را کا وار وای ځنې
بالکل کلیئر کرے گا چکم دے چاہے مائنہ یا دس مشترے تو بہرحال علاقہ چکم دے ڈے رستے علاقہ فوجی چاروا کی دی یا نور حکومتی اداری دادی دا کوشش کرے چہرہ بیا آئندہ دا پارا چکم دے کم ماحول مختی جوڑ چکا کم ماحول دل تکی جوڑ نشی.
دغو کا بایانو دے پاوس مرشر کمر جاوید باجوا او پسولی وزیرستان کشی دے دگی قوات انچارج میجر جنرل خالد جاوید نا غشتنا وکڑا چھ دوی دوارا دے د میژ مشکلاتو د سمولو د پاره ګړندي قدمونه پورته کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
اریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري اوس بلاړ شو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان سنو سیمو ته ستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د خوراکي توکو ترلاسه کولو کې ستونزې لري. دغو کډوالو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی ته کوم راشن ورکول کېږي هغه ډېر کم وي. بلخوا د خوراک نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې په دې میاشت کې تر 15,000 کورنیو راشن هغو سیمو ته لېږلی دی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه اورو.
شمالی وزیرستان ته واپس ستانه شوي خلک ګیلامن دي چې خوراک نړیوالې ادارې لاړه هم میاشتنی راشن په ترلاسه کولو کې د مشکل سره مخ دي. دوی وایي روزانه په بنیاد 1500 کورنۍ واپس ستانېږي چې تر اوسه د 15,000 نه زیاتې کورنۍ ستانه شوې خو هلته راشن سنټرو کې د میاشتنی راشن هغه پخوانی ډیټا ده چې ډېرې کورنۍ د راشن اخیستو نه پاتې شي او میرانشاه بویا راشن سنټر هم بند دي. تیرا میاشت کې میرلی ته واپس تون شوې عمر یاد وایي
تقریباً
اکرام الله وایی خلق چه نویستانی گی آغا وسائل نلاری او هلته پر راشن سنټرو هم د ډیرو کمو کورنۍ لپاره مرسته راځي.
خلک شکایت دادا چې 13 میاشتې کوم ډیر تعداد بودو بلته زده پوینټ ور سره وژغدل مو د چویل د خلک شکایت کو وی ویل میشتر چې کوم ډیټا دو هغه 2000 کسان پدې شوی او کې دای شي د روانه میاشتې کوم له اوس چې کوم راشن شری دا پدې شي 3000 پدې شي 4000 پدې شي مو د چویل وجه سره وی چې واپسی عمل ته شو دا او میشت د یوتای راشن یوتای ډیټا نر کوي د خلک نوی و پاس ولا وسایل هغه نشتا چې کیم دی و میژان دا اپیل کی چې راشن پوینټ تاسو یوت کو وو راشن چې سیمرا واپسی شي اده مطابق تا راشن امشتا ادي کین کې ډیټا یوت وی میرانشاه میرلی بزورینا نشتا چې دی آل تاسو خلی میرانشاه دې بوئے چې کیم راشن پوینټ دی ا باندې آشتانو.
کلامو چې پدې اړه په بنو کې د خوراک نړیواله ادارې چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی وویل هڅه کړي چې څوک هم د خپلې مرستې څخه پاتې نشي او د دوی په وینا څومره خلک چې واپس ستانېږي دومره د اول نه تللي خلک د لیست نه لرې کولی شي ځکه چې د واپسۍ نه پس هره کورنۍ د شپږ میاشتو پورې راشن اخیستې شي چې بیا نور بند کړل شي. دوی وویل روانه میاشت کې هم د 15,000 کورنۍ راشن وزیرستان ته لیږل شوی، خو واپس تللي خلک وایي چې اوس په واپسي کې تیزی راغلی او زیات خلک واپس تللي، ځکه چې د 15,000 کورنۍ لپاره راشن وزیرستان ته لیږل شوی او روان واپسي عمل کې قریبا یا د شمیرې خلک په یوه میاشت کې واپس شوي او مرستې هغه پخوانی حساب سره لیږلی شي. سو نه یوازې د ډیټا زیاته شي، بلکې راشن سنټرې دې هم په مختلفو ځایونو خلاصې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
وفاقی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې سره د سر نورو پروژو د شروع کولو منصوري ورکړې ده. د خبرې پرون په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقی وزیر په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې دي. بلخوا د خبر پښتونخوا حکومت اوس هم په دې منصوبو اندېښنې لري. وزیر اعلی پرویز خټک یو وار بیا غوښتنه کړې چې په دې معامله دي د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلل شي. نور تفصیل د سراج صحیر ناورو.
د جمعې پورس په اسلام آباد کې د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال په مشرۍ د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټۍ غونډه وشوه، چې پکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د سړکونو سره سره د نورو سړکونو جوړولو د یو شمېر منصوبو منظوري ورکړې شوه. د یاد وزارت لخوا جاری شوي بیان کې ویل شوي چې دا منصوبه به په 1,000,000,000 روپو په لګښت سرته رسولی شي. په دې منصوبو کې د بسمانه تر د خوزداره پورې د 1,000,000 کیلومتره اوږد سړک، د پیک په مغربي لار، د ډیر اسمل خان د یارک نه تر د ژو پوری ان 50 سړک دورو یا جوړول او د قراکرم هائی وے بحالول شامل دي. مشال ریډیو چې په دې اړه د سی پیک په منصوبه باندې اواز اوچتون کی سید عالم محسود نو پختل، نو هغه وی ک حکومت هر څه جوړوي خو دوی به د مغربي لار د غوښتنې نه وانه وړي.
دا نمونه وادي او بیا په اصل کې چې کلا کې کتل شو نو ټول دروغ دا خو مونږ د دو کالونه هر ورځ وینو. او کیسه دا ده چې د یارک نه مغل کوټ پورې او د مغل کوټ نه تر ژوبه پورې چې کم سړک دی دا د سی پیک پیسې نه دي، دا د ایشین ډیولپمنټ بینک پیسې دي، دا موټر وے نه ده. د خان نه مغل کوټ پورې صرف دغه ساده سړک په 1,000,000,000 روپے باندې دوباره لکه خوي چې کم افتتاح د کړې اما چې دا کریډور دی خو تر اوسه پورې د دروغ دی، د ایس نشته دی. او دا چې کم دوی مخکې ادی د خنجراب او د دغه خو د مغرب مشرق
بل پلو د وفاقی حکومت د بیا بیا کانې کولو باوجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون یو وار بیا په سی پیک منصوبه کې د مغربي لار په حواله غوښتنه کړې چې وزیر اعظم نواز شریف دې په دې معامله باندې بیا ټولګوندیز غونډه راوبلي چې دا معامله هوار کړي او د دوی اندېښنې لرې کړي. یاد لري څه وخت وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف خصوصي سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته ویلي وو چې په دې منصوبه کې د ټولو صوبو پوره پوره برخه ده او ځینې سیاستوال دا د سیاسي ګټو لپاره لنجمنه جوړوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان پخانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د شاوخوا 1.5 کال نه زیاتې مودې وروسته پرون هیواد ته ستون شوی دی. نوموړي په کراچۍ هوایي ډګر کې د خپل ګوند پلویانو ته وینا وکړه. ویل چې جمهوریت تر ټولو غوره انتقام دی. په دې موقع د پیپلز ګوند یو شمېر مشران هم موجود وو. نور تفصیل د کراچۍ نام د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د آصف علي زرداری د هرکلی د پاره په هوایي ډګر په سوونو کارکنان ولاړو او د پیپلز ګوند مشر هم په هغه ټرک خپلو کارکنانو ته وینا وکړه. په کوم ټرک کې چې په 2009 میلادي کال کې د پیپلز ګوند وجلې شوی مشرې بېنظیر بوټو وطن ته بیرته د راتلو وروسته وینا کړې وه. آصف علي زرداری پر دې موقع ویل چې پاک چین اقتصادي راهداري باندې کار دوی پیل کړی وو او دا یوازې د پاکستان نه بلکې د چین هم ضرورت دی.
ان کی بھی ہم ضرورت ہیں، کوئی قوم کسی اور کے لیے یا کوئی
ضرورت یو کوم هیواد اولاد یا کوم قام د بل د پاره حص نه کوي بلکې د خپل ځان د پاره کوي دا د هغوی ضرورت ته خو زمونږ فائده پکې هم ده دا هر څه په ګډه د پاکستان د هرې صوبې د خوالي د پاره شوی دا پروژه یوازې د دې د پاره نه ده چې سړکونه جوړ کړي شي بلکې سړکونه او لارې یوازې یو برخه ده دین پرته نور هم د دې ډېرې برخې دي
اس کے علاوہ اور بہت سے اس میں فیکٹرز ہیں
تو پاکستان پخوانی صدر زیات کړه چې هغه بکله هم د جمهوریت پر ضد ګامو نزغمی زکه چې هم دا د هیواد د بریالي یوازې نه لار ده
جمهوریت کو هم ډیریل نه کرنے دیں گے نہ ہونے
دی وای موږ جمهوریت کمزوری کول ته کله هم سوک پرې نه دو بلکې د دې د پیاوړتیا او مخ پر وړاندې بوتلو د پاره به هڅه کوو هم پدې کې زمونږ بریا ده پدې کې د پاکستان بریا ده پدې کې زمونږ د راتلونکو نسلونو کامیابی ده
ہمارے آنے والی نسلوں کی کامیابی
دا آصف علی زرداری د راتلو لڑکی د سند صوبائی حکومت او د پیپلز ګوند لخوا د څو ورځو راهیسې تیاریاں روانې وي او د کراچۍ ښار په بیلابیلو لارو د هغه د هرکلی بینرې لګولې شوې وي او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره شاوخوا 15,000 پولیس اهلکار هم په ښار کې ځای پر ځای کړي شوي وو د آصف علی زرداری د هرکلی لپاره د سند اعلی وزیر مراد علی شاه سره په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه د ګوند قبایلی سیمو مشر اخونزاده چټان د ګوند د خیبر پختونخوا مشر همایون خان تر څنګ د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم موجود وو د ذکر ده چې آصف علی زرداری د 2015 میلادي کال د جون پر 15 په داسې وخت کې د ملک نه بهر تللی وو چې د جون پر 18 په اسلام آباد کې را جوړ د ګوند په یو دستور کې د پاکستان په بیلابیلو ادارو ټکونه کړي وو محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د خبر ایجنسی د تیرا میدان اوسیدونکو وایي که څه هم حکومت د بیا ودانې کارونه اعلان کړي خو تر اوسه پورې پرې عمل نه دی شوی دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې زیاتره سیمې د ژوند له بنیادي سهولتونو څخه محروم دي نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلق وایي چې دوه کاله وړاندې خپلو کلیو ته راستانه شوي خو تر اوسه دوی ته هغه سهولتونه ورنه کړی شو لکه د کومو چې ورسره وعده شوي وي په دې هکله د تیرا میدان یو مشر عبدالشکور پردی مشال ریډیو ته وایي
خو موږ غټه مسله چې دوه هغه د گورنر ماډل سکول هم دو اوس گورنر ماډل سکول هغه موږ لیلون شوی دی په هغو کې خبره اورو چې گورنر ماډل سکول شته دی خو حالن کې د هغوی اس قسم وجود نه پہ مونږ تعمیر شروع شوی دی نه پاغه باندې کور کیږي مونږ مطالبه کوو د گورنمنټ نشي مونږ لا دې زرت زره د گورنر ماډل سکول چې کومه ودا دې مونږ شوی دا غره هم سر لور رسیدي بل هم خبره چې کومه د میدان د خلکو ضرورت چي دی ول تا مونږ لغټه مسله دې نادر ورو د مونږ سره دې نادر دې افس دې دفتر خبر هم شوی و ادم شوی و هغه مطابق مونږ ته زویم خود لایو خو تر اوسه پیر مونږ لا هغه دې نادر دفتر یا دې نادر افسرونه غړو په دا مونږ نه پویږي چې واجه ته سدو
او د تیرا میدان سلمان پردی وای چې د جګړو او نامنې په وخت کې کورونه هم ویجاړ شول او ډیر وځپل شول
از مونږ قربا د جګړه کې طالبان مالبان راغله دې لاس بس کور وران شونه بس علاقه مونږ پرې خو طالبان ورنه ورکړل وېس وځول
یاره تکلیف خو دومره کړو چې زمونږ نسل یې ټول خراب کړو برباد یې کړو بې سکوله یې کړو بې تعلیمه یې کړو بې کسب نه یې کړو زمونږ یې لکه ډیر زیات نقصان کړی
او د تیرا میدان یو بل تن ګلکبر پردی وای
اسپاتان نه جوړ شوی و د کور په شرکې کې دا کول زمونږ زیدا سیال چې اسپاتال ډیر ضرور دی ځکه چې ایمرجنسی بیماری شي مونږ په خول راوالو هغه نه لوا د روډونو مسلم شته په شو
د کبیلی سیمو د بیا بحاله څنګه د خیبر ایجنسی کوارډینیټر یوسف وای چې مونږ په باډاو تیرا میدان کې د بیا بحاله عمل پیل کړی دی او مونږ تر اوسه خوښه 200 کسانو ته د خپل کورونو د بیا رغولو لپاره معاوضه ورکړې ده او چې حکومت هلته دولسي ادارو د جوړولو او خلکو ته د سہولتونو ورکولو کومې وادي کړي هغه به پوره کوي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د باډې او تیرا میدان زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې کړي دي او امن پکې بحال شوی دی فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د فرهاد شینواری رپورټ مو اوریدو اوس بلاړ شو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د میشتو هندوانو مذهبي مراسمو لپاره د اسلام آباد انتظامی د اچ نهم سیکټر کې په اچ نهم سیکټر کې سلور کناله ځمکه مختص کړې ده چې پکې بنه یوازې د هندوانو د همړو د مراسمو لپاره شمشان گاډي جوړول کیږي بلکې یو سینټر او مندر به هم ورسره تعمیریږي په اسلام آباد کې اوسیدونکو هندوانو د دې ګام هرکلی کړی دی نور تفصیل د رابی اکرم خان نورو
د پاکستان په سرخر اسلام آباد کې میش د هندوانو مذهبي رسوماتو لپاره د اسلام آباد انتظامیه په اچ نهم سیکټر کې د سلور کنال اسمکه مختص کړې ده. د دې سلور کنال اسمکه په لسو مرلو کې به شمشان ګاډ جوړیږي. په اسلام آباد کې د هندوانو شاخوا 150 کورنۍ ژوند کوي چې پکې د زیاترو تعلق سین صوبې سره دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد ډیپټی میئر زیشان نکوی وویل چې د ډیر وخت راسې په اسلام آباد کې ژوند کوونکي هندوانو د دې د مړو اخرنی رسوماتو لپاره یو شمشان ګاټ، یو مرکزی سینټر او د عبادت لپاره د یو مندر غوښتنه کوله. دوی چې په دې سرور کنه راسې کې به د هندوانو په مشاورت کار شروع کیږي او دا به د هغې د خوښې مطابق جوړول کیږي.
د دوی دا غوښتنه وه چې دوی ته د سلور کناله ځای په اسلام آباد کې د مذهبي رسوماتو لپاره ورکړی شي. د دوی یو مندر په سیدپور ویلج کې هم شته او موږ دوی ته ویلي دي چې تاسو دلته هم خپل مذهبي رسومات په آزادانه توګه کولی شي. دا سلور کناله ځای به د دوی په مشاورت جوړیږي او چې څنګه دوی ته پکار دي موږ به ورته هم هغسې جوړوو.
شاخوا 15 کال وروسته په اسلام آباد کې د یو هندو تن د مرګ نه پس دا غوښتنه زیاته شوې وه چې دوی له خپل یو شمشان ګاډ مختص کړی شي. د دغه تن اخرنی رسومات په اسلام آباد کې د بود مذهب په شمشان ګاډ کې ترسره شوي وو. په اسلام آباد کې د هندوانو د پنچایت جنرل سیکرټري اشوک چند مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت په دې اقدام خوشاله دی ځکه چې د ډیر وخت نه دوی غوښتل چې د نورو مذهبونو غوندې د دوی هم خپل ځایونه وي. دوی چې دوی د خپلو مړو اخرنی رسوماتو لپاره د راول پنډې او د اټک شمشان ګاډ استعمالوي.
ابھی تو حکومت پاکستان نے سی ڈی اے نے بورڈ کی میٹنگ ان کے کرنے کے بعد ان کے
د ډیر غونډو نپست پاکستان حکومت او د اسلام آباد انتظامی دا فیصله وکړه چې مونږ تاسو لپاره ځمکه مختص کړه. خو د حکومت نه زمونږ دا اپیل دی چې د سلور کنال ځمکه باندې تعمیرات کولو لپاره مونږ دومره وست نه لرو چې مونږ به یې جوړ کړو. نو دا درخواست کوو چې حکومت مونږ لپاره یو کمیونټی سینټر او مذهبي ځایونه جوړ کړي.
په اسلام آباد کې د هندوانو د پنچایت جنرل سیکرټري اشوک چند په وینا کې حکومت سر تر سره دا کار پیل کړی نو دا به یو ښه اقدام وي. ولې چې ماشومان یې خپل مذهبي ځایونو لپاره خفه کیږي او دا سوال ترې کوي چې ولې موږ لپاره مختص ځای په اسلام آباد کې نشته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د کونړ ولایت د خزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې داغو میرمنو لپاره چې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي د امن کور نه لري. دوی له ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د امن د کور په جوړېدو کې د ورسره مرسته وکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
سره له دې چې د تیرو سو کلونو پر تله په کونړ ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې خو لا هم د دغه ولایت د خزو چارو ریاست د امن کور نه لري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ میرمنې پکې وساتي. د کونړ ولایت د خزو چارو ریاست مشره سهیلا بابر وایي چې د تیرو کلونو په نسبت سکل د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
تیر ارقام زمونږ ډیر کم و. یو څه وخت کېږي چې دا قضیې بیخي بېد سره ډېرې شوې دي. تقریبا په دې یو میاشت کې مونږ و قضیې بررسي کړلې چې دا ټولې د خشونت او لتکوبۍ او د فرار منزل قضیې وي.
دی وایي چې له کلونو راهیسې په دې هڅه کې ده چې د خزو چارو ریاست په چوکاټ کې د امن کور جوړ کړي خو لا هم نه ده توانېدلې.
زمونږ خپله د حقوقو مدیره چې ده زیاتره داسې کیسونه چې راشي یعنی هغه د یو لطف له مخې نه د بشر دوستۍ د لږه نه هغه وړي کور کې ساتي. نو هغه هم خپله اوس د تېره هفته کې یو دوه خویندې چې فرار د منزل یې کړلې وو هغه شپږ ورځې وساتلې. مګر هغه اوس وایي چې زه نور دا نشم کولی چې زه دا خویندې په کور کې وساتم.
بلخوا د کونړ والي وحیدالله کلیمزی وایي چې سوزلی له مرکزي دولت نه د میرمنو لپاره د امن کور د جوړېدو غوښتنه کړې خلا هم نه دی بریالی شوی.
بار بار هم د ښځو چارو د وزارت سره په دې رابطه مکتوبونه هم لیږلي، مرکز سره تم پیشنهادونه لیږلي، تفاهمونه هم کړي په دې رابطه. حتی د مرستندویو نه هم غوښتنه کړې ده چې د کونړ په ولایت کې یو د امن کور دپاره یو تعمیر جوړ شي او دغې ته کافي پرسونل په اختیار کې ورکړل شي تر څو د دغو ولایت د خوندو ستونزې او مشکلات هم حل شي.
د ذکر وړ ده چې یوازې کونړ ولایت نه بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو چارو ریاست تر چتر لاندې د تاوتریخوالي سره د مخامخ میرمنو د ساتلو لپاره د امن کورونه نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور.
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. اوس په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي د بوریوال کاکړنه بلند خبرونه باورو.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو او پولیټیکل انتظامیه ډیر سخت چلن ورسره کوي. دا شکایت د پاکستانی پاوز تر راهنجات نومي عملیاتو وروسته د جنوبی وزیرستان بیلابیلو سیمو ته ستنو سو خلکو نن مشال رادیو سره په خبرو کې وکړ. د جنوبی وزیرستان بستیال پولیټیکل افسر محمد شعیب هلته د ماینونو د شتون خبر رد کړه، خو پر امنیتي پوستو یې د تلاشۍ عمل د خلکو د امنیت لپاره وبلل. شمالی وزیرستان ته ستنه شوی خلک وایي دوی د خوراکي توکو په ترلاسه کولو کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی نن له مشال رادیو سره په خبرو کې له حکومت او نړیوالو ادارو غوښتنه وکړه چې د ستنو شوو خلکو لشمیر سره سم دي د خوراک بندوبست وکړي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حمید کرزی وایي د ډیورنډ کرښې او گاونډیو ته د بهیدونکو اوبو پر سر بحث د افغانانو بشري حق دی. دا خبره حمید کرزی نن د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز پرانیست غونډې ته په وینا کې کړې ده. هغه ویل پاکستان باید د ډیورنډ کرښې په اړه د افغانانو په دریز ځان پوه کړي. د افغانستان د کندوز ولایت یو چارواکی وایي چې په خانآباد ولسوالۍ کې یو ولسی پاسونوال په ډزو خپل پنځه ملګري وژل دي. د خانآباد ولسوال حیات الله امیری تیر شپه مشال راډیو ته وویل چې دغه پیښه د جمعې په سهار وختي رامنځته شوې ده. د روس او شام ولسمشرانو پر حلب ښار د حکومتي واک ترلاسه کېدو په اړه خوشي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې له دې کار سره به په جنگ ځپلي هیواد کې د امن تړون لپاره زمینه برابره شي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د کلنی خبری کانفرنس پر مهال د حلب ښار بیرته نیول کېده وستایل او دا په شام کې د حالاتو پر ځای کولو لپاره مهم ګام وباله.
لند خبرینه موریدونکو د بریوال کاکړ نوورې د لوس وخت شوې د 19 خبرونه سروې د دې خبرونه قربانا ملي هم مرزاده د خبرونه درته نن په تکراری بڼه خبرو. السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروګرام کې درته زملي عامر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروګرام کې لپې خبره ناهید حسین ملمنه ده. ناهید په فرنټیر کالج په خبر کې د مطالعه پاکستان استاد ده. تر استاد مخ کې ناهید د ټولنیز خیر ښېګړې لپاره هم کار کړی دی. نن سبا ناهید په پیښور کې د سیکانو ژوند، روایات او دستور او کلتور په اړه یو سیړنه یا ریسرچ کوي. نن په پروګرام کې له ناهید سره خبرې کوو. له هغوی سره زمونږ رابطه ټینګه شوې ده. هغوی ته په پروګرام کې هرکلی وایو. ستړی مشې ناهید.
مهرباني خوارم شې. څنګه ملي تاسو ښه؟
ډېره مهرباني. زه بالکل ښه یم. تاسو نه مننه کوم چې په پروګرام کې تاسو مونږ سره یې ساخلی. تاسو د خیبر پښتونخوا د کومې سیمې سره تعلق ساتي او د تعلیم په باره کې کلک شانتي لړ معلومات راته راکړي.
ملي ها زما بیسیکلی تعلق چې دی د سوات سره دی او ما خپل ماستر چې دی هغه ما په مطالعه پاکستان سټډیز په خبر یونیورسيټي نه کړی دی. ان فلم التینا کوم دین علاوه ما دا اسلام آباد آئی ایم انسٹیٹیوٹ نا په سوشل موبلائزیشن کی گریجویشن کړی دی او په انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کې مې دا پېښور یونیورسٹی د لا کالج نا گریجویشن کړی دی.
تاسو د تعلیم د پاره پېښور ته راغلي؟
جی بالکل، د تعلیم د پاره موږ راوتی یو ځکه چې زموږ په علاقو کې هغه ټایم اوس خو ماشاءالله بیا هم سلک دی ایجوکیشن دا غری روایت دومره نو کنه خلکو به دومره نه خوښول چې جنہ کې و کالجونو سکولونو تک او زما چې نکاح کوم ماشاءالله هغه خپل په وخت کې ایجوکیشن کس پاتې شو. هغه جرنالیست مو په لکسیر په نامی باندې هغه اخبار چې هغه خپل علم سره ډیر شوق او هغه زموږ په علاقه کې سکولونو او کالجونو ته ډیر کوشش کړو چې هغه مخکې کی نو بیا هغه د خواهش چې زما کم بچی چې دی هغه دې نسان وسی چې دی کم جنہ کې هغه دې مخکې لاړ شي نو هغه په ډېر سپورټ باندې را لېږلې مو الحمدلله ما دا هغه سر ډېر لږ خپل کوشش وکړو هغه چې کم هغه یو خواهش هغه مې څنګه صحت پوری پوره کړو.
تاسو استاد یې د ټیچینګ په حواله به هم زه تاسو کم د دې نه مخکې تاسو د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره یا سوشل ورک چې وي هغه سره تاسو تړلې پاتې شوی نو د دې تجربو په باره کې راته ووایه څنګه تاسو سویچ کو خپل دا پروفیشن یا خپل مسلک چې دی او د استادې تجربې په اړه تاسو څه نظر دی؟ خوشاله یا تاسو؟
بالکل زه خو ډېر زیات خوشاله ملي بیسیکلی خبره دا و چې کله ما اولنې کم پروفیشنل سټیپ اغسته او زه راوتی ما جواب ته نو هغه د سوشل ویلفیر د کارون نظر راوتی ما نو الته چې بیا کم په دې زمونږ دا کم اگر ایزي علاقې چې دي کې چې ما کم دا جنکو ایجوکیشن وکړو او بیا د ماشومانو یو مایند لیول هغه نفسیات نو کتو چې هغه ته دومره اویرنس نشته نو بیا ما وی چې زما د پاره چې کم بیسټ پروفیشن دی هغه استادی دا ټیچینګ دی چې به چې استاد زه ډیرو کسانو ته مخې ته ودرېږم نو زما چې کم پیغام دی هغه ډېر زیات خورولی شم ځکه چې دا کم نوی کل چې دی د دې سره زمونږ د مستقبل ستنې تړلې شوې دي نو زما انتهایي حد ته کوشش چې زه خپل زما کلاس ټایمینګ چې هغه داسې ارینج کړم چې د سټوډنټ سره پکې د اخلاقیات په حوالے د فیوچر حوالے د پاکستان د مخکې تلو په حوالے سره چې څومره هم دغې نو زه کوشش کوم چې دا ورکم د کلاس اکټیویټیز اکدم ګروپ ډسکشن اکدم نو زه خپل جاب نه ډېره زیاته سیټیسفاید او ډېره زیاته خوشاله یم.
تاسو وایې مختلفې طریقې تاسو استعمالوي آیا دغه طریقې چې دي د پخوا په نسبت اوس بدلې چې وی دی لکه ټیچینګ میتھډولوژیز چې ورته وی دا استادې چې کومې طریقې دي هغه په اړه کې وبیا ځکهونکو سره تاسو څنګه ریلیشن شپ یا غا تعلق چې دی څنګه دی
خو دې بیا سټریکوم دی او فرندلی هم دی ځان دی کنه ځکه چې هغه یو لیمټ ساتل او دغه دی زمون سبجیکټ دې کتا سو ملیا بیسیکلی وګورئ نو موستلی سټوډنټ دا اوایډ کوي مطالعې پاکستان تاسو ته ټاپ اون دی سبجیکټ ورته ویلې شي نو ته بیا دا سه کوشش کوم چې زه دا سه پوئټری دا سه پوئمز راوالم چې هغه سره بیا سټوډنټ کی ګروپ اکټیویټیز ورکم هغه له ټاپک ورکم یو اپوزیشن ته واچوم چې مخالف ګروپ یې ته دای بیا سټوډنټ هم لګ انټرست پیدا کیږي او هغه ډیسکشن سٹارټ هیر ډیبیټ سٹارټ شي
یو اوریدونکو ته ورزو
له درخواست هم بس ګران استانه مننه کوم ته مونږ داس مې لمنې او داس د غره ولي کنه بس مونږ کې هم دا پیدا کیږي کنه زمونږ هم دا ویل ته ځل کیږي کنه بس مونږ کې ډېر ځواک پیدا شي ستانه به هیڅ ډېر زیات مننه نه کوم
ډېر مهرباني هلا بس زمونږ دغه درنې پښتنې داسې د قدر وړ هم دي هلا تاسو سوال به سید
دې تا مخ کې خبره وکړه کنه کوم څه کنه ته چې راغلی چې کنه اې څه کنه ته کوم دې کې راشي کنه دې کې ورته راشي او کنه راشي او بل دې زر چې د کوم کې کنه د دې شاګردان چې دي پاره کې څومره جن کې دي او څومره الکان بل دا وا اتانی مفتاح انت سپی غام وکړه کنه دا د دې مې دا چې کومه شوبه کې کار کوي کنه چې دې تراشي او کنه شي راو
زه خو ول دې ډېر شکریا دا کوم چې دې کال او کو زما دا غي اپریشیټ کوم دا چې خلک چې دې په وجه باندې زمو دې خلک مخ کیږي او د نورو خلکو حوصله هم پیدا کیږي چې دې ته ګوري چې بالکل بالکل رسیږي ځکه چې زما د ریسرچ چې دې د دې درې هغه دې پاس دي یو چې دې هغه څنګه چې تاسو وی چې دې دې تاریخ په حواله سره دې خلنه دې زما دا ریسرچ کمپارټ دې په خبر باندې د دې بچی ته راشي وانه هغه هایلایټ شوی دی دریم چې زما پارت ته هغه د دې چې کوم ریچل دی هغه د دې کوم دستورونه دی یا د دې روایتونه دی هغه په اړه کې دی او لاست کې کوم دی هغه سټېټس دی نو هغه سټېټس کې د دې زمونږ د دې سیاسي معاشي او معاشرتي هغه هغه سټېټس دی کایي یا باندې هغه سټېټس دی نو هغه کې د دې چې بیا کوم مسائل دي نو هغه چې مخې ته راځي ډیفینیټلی هغه بیا د تجاویز د ریکمنډیشن په صورت کې وځي او بیا په هغه باندې مخکې ډیفینیټلی چې یو بک ریچ شکل ته راشي خلک باغ ریډ کوي او هغه سره مې به چې مخکې پالیسیز میکر چې دی یا په خپل کم چې کمیونټی ته هغه دغه نه استفاده غوښته شي او مخکې پټلې شي زمان چې شاګردان دي کم چې کالج دی فرنکیر کالج او وومن کزو کالج دی نو دلته ټولې دینا کوي دي او خزي دي
او بیا د دوی اخیری چې کم تپوس
یاره زه خو دا وایم چې ټول فیمل چې کم دي چې کم واقعي هغه دا یو ډیووشن والا زمونږ دا پروفیشن چې دی دا ډیووشن والا پروفیشن ریلیشن دے کنا کہ استخپل اغدن یو اک ریلیشن دی جوڑی گی سنگ یو مور بچی سره ریلیشن جوڑی گی کنا دا یو ریلیشن دا ہر سٹوڈنٹ ادم گ ڈیولپ کی گی نو چی دا چا شو کی ادی ضرور راشی اغوا وقپل لا پروفیشن انجوائے کی دا دینہ ب مزاخ لی او لرننگ بعد اقوم دے زیاد کی گی نو زکو پل پدی فیور کیم چی دا سے خلق چی اوی شوق لری او دا وی زرا پاڑی نو ادی ضرور دے پی تراشی او دا با انجوائے کی انشان
ستاسو دی ریسرچ په حوالہ بلک ته پوسونه کما تاسو د پیښور کې چې دی د سکانو ژوند روایت او د غشن دستور کلتور هر څه تکته نه کوي نو په پیښور کې د اقلیتونو په باره کې معلومات راغونډول دا کار اسان دی ستاسو لپاره کنه په دې کې څه مشکلات هم دي
ټولو نه تف کار ټولو نه ګران کار دا دی او چونکی کومګه د 2000 نه دیخوا پورې راوخلو دا 16 سال 17 سال کی کم روان دی تیری گی پدی کے دا حالات دا سی پاتشی بھی دی کہ کتا سو گورے دا آس بلاسٹ او دا بیادا مارکی او دا نو خلق دے زیاد کانشیت شوے دے تاسو یقین وکړئ زما دی ریسرچ ډېر زیات ټایم واغوستو دا غیر بنیادی وجه دا ده چې زما په یو وزیټ باندې په یو کچې دا غوته ورشم په هغه تک باندې هغو نه زه نه شم مطمئنه کولی نو زه هغې ته یو ځل چې زه لاړه شم نو هغوی سره د خپل کښېنم ګپ شپ ولګوم نارمل هغه وکړم بیا بل ځل لاړه شم بیا په درېیم ځل بیا په څلورم ځل زه خپله مدعا بیان کړم چې زما کار څه دی بیا هم هغې غریبانان دومره په یاره باندې ما ته انفارمیشن راکوي او موسټ انفارمیشن چې دي هغه هغوی شیئر کوي نه د دې وجې نه تیارېږي نو زه هغې ته هم په دې کې نه هغه بلیم نه ورکوم ځکه چې هغه حالات داسې پاتې شوي دي خو بیا هم د انجوائے کوم چې یو نوی هغه باره کې مونږ ته معلومات راځي او یو نوی شی مخې ته راځي نو دویم چې د دې نه به زیات خلک استفاده واخلي او انشاءالله چې زه ما څنګه یو ایکسپیرینس شو نو دا خلک به یوز ټو شي که بل ټایم بیا څوک نور څوک راځي نو زما خیال دی چې دومره مسئلې مسایل به نه دي به پوه شي بلکې دلته په ماینورټي کې او خاص کار په سیکانو کې ایجوکیشن ریشو ډېره زیاته کمه ده ما یو مخکې آرټیکل هغه کړی و په سواد په سیکانو نو هغه ډېر زیات کوالیفاید خلک وو هلته ډېر زیات نو هغوی په خبره باندې برسېدل ډېر زر او دلته لږ کنوینسنګ کولو کې ټایم کنزیومینګ کار دی ځکه چې دوی دومره ایجوکیټډ نه دي بس کاروبار سره ریلیټډ خلک دي
نه هېد مونږ کله پورې تم وکړو چې ستاسو دا ریسرچ مکمل شي او بیا هغه به تاسو چاپوي کو دا به څنګه حساب کې څومره برخې کار پکې
انشاءالله زما خو ډېر زیات امید دی زما دي تقریبا دا 50% نه 75% کار ورته وایي چې کله دې بس لږ لږ داسې دی چې کوم کوم سینیئر ما ډیسټریبیوټ کړي دي هغه کې موسټلی خو ماته واپس شي خو څه پاتې دي نو چونکې خو ماینورټي دی نو هغې سره مونږ لینیئر ډېر زیات چلي ګو نو هغې په ویل باندې دی چې هغې کله واپس کړو نو انشاءالله تعالی هوپ سو چې ډېر زر به تاسو زما د ریزلټ نه استفاده وکړي ته کې انشاءالله تاسو سره به شیئر کوم چې کوم ریزلټ کوم آؤټ پټ مونږ ته راشي
تاسو سوشل ورک یا د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره هم ډېر کار کړی دی هغه په باره کې راته وایي
زیات خو ما تاسو وایي چې زه چونکې داسې علاقې سره زما تعلق کو د سوات سیمې سره چې هلته د ښځو لپاره ډېر مسایل نو زما شروع نه دا یو خپل مایند جوړ و ما به دا سوچ کوم چې زه به داسې فیلډ ته ځم او زه به داسې کوشش کوم چې ما نه څومره هم کېږي چې زه دا دلته چې کوم ماشومان دي یا ښځې دي دا وي د حکومت لپاره څه نه څه خپل کوشش وکړم نو زما چې کوم اوله کوم نو هغه دا نیشنل پلان آف ایکشن یو پروجیکټ تو دی کې د وومن امپاورمنټ لپاره مختلف هغه کې د فری دغه هغه لپاره ټریننګ انهانسمنټ او مختلف هغه شیزونه هغه کې موجود وو نو هغې سره ما کار کړی وو او هغې نه زیات بیا ما خپل هم پرسنلی دا کوشش کړی چې زمونږ د علاقې څومره جنکۍ دي هغوی ته که ایجوکیشن کې څه مسله نه ما به کوشش کوو چې ما نه څومره هم کېږي هغوی ته کالجز داغی پتہ کول داغی د داخلي داغی مخکې تګ داغی د هاستل دا ټول شي زنه زنه نو خپل طرف نه مخ یو کوشش وو چې دا دا سم څنګه نوو ما چې کړه انټرنیشنل هیومن رائټس کول ناګه کې ما چې کوم ریسرچ خپل کړه او ناګه کیس سټډي اف ناګه وا ولی سکندیل ډیسټریکټ سوات چې رائټ اف انهریټنس امون پښتون وومن دا به په حواله سره ما کړی دا سم پښتني خویان دي چې دی هغه ته دا غوي حق په جهادات کې ملاوي دي نو دا
یو اوریدونکو ټلیفون کړی
مزادل سنتورای د کور می جان سره تفصیل علی زاین ملمنی نه مدا ته پوسټه لکه چې دوه کوم چیرنه کوي آیا دا د وونو سکونو ترمنځ یې نیڅ پاسته دستور د دودو کې څه پاسته
هندوان خو کم چې د بوت مت د بوتانو چې کم عبادتونه کوي کنه او سکه چې دینو دا خو ګورو نانک نه راغلي دي دا کې مختلف قومونه بیا یو ځای شوي دي دا د هندو ناراوته یو هغه د فرقه د یا سکه ورته ویل کېدای شو. او دوی چې دي په ونس آف ګاډ باندې بلیف ساتي، خدای پاک یو دې زموږ په شان دي دین په دی باندې یقین ساتي، او د دوی زیات چې کم مسمونه دي یا د دوی عقاید چې دي نو هغه د اسلام سره دی، چې دي ځکه چې د دوی چې کم دا روحاني پیشوا او ګورو نانک صاحب هغه د مسلمانانو نه باقاعده تعلیم اخیستی وو، او هغوی ډېر شیزونه چې هغه د اسلامي راوړي وو، لکه د حلال حلال کنسپټ چې کم دی، د دوی د ګناهونو نه لرې پاتې کېدل، یا داسې ډېر کانسپټ چې دي مطلب د ګورو نانک نه مخکې او بیا وروسته بیا چې کم کم رول راتل، د دوی بیا مختلف دغه تیر شوي دي، ګورو تیر شوي دي، تقریبا آٹھ گرو ددی تیر شوی دی، نو ہر گرو بیا خپل خپل حوالے سرا ددی پا دی بلیف کی کمی بیشے کرے دے، او بیا آخر کی ددی گرو گرانت صاحب ورطوی چاہ کم ددی ہولی بک تے اگا بیا جو کڑے وہ گرو ارجن راب پال، او بیا اگی نپس بس دیوی کی نور گدن شیم نشتا، او بس دا زمگا لاسٹ اگا دے دا گرو گرانت صاحب دے بانے دا مون تول ہر سب دے نا آخری، او ہندوان چی دی اگی خو بطانو بانے دا اگی بے فکری فوکس پا بطانو دے، او دا اگی خدایانو خدایان
خیره کې به تاسو نه تاسو کو چې ټولو اوریدونکو لپاره بس تاسو سره پیغام وي،
زما خپل خویاندو ته دا پیغام ورکوم چې اغي کوشش دی کوي چې هر عمر هر هیڅ چې دا هغه د علم حاصلول د پاره دا نه ده چې زمانه عمر تیر شو زماره تیر شو، نو هغه ته واده مشي هر څو شي چې د سټوډنټس کور ما ډېر داسې موټیویټ کړی دي چې ای رال له ماشا الله او یو ډیګری نه خپل واغستي، نو د خپل خویاندو ته دا هغه دی چې اني بیره اوزي خپل سبق چې دی هغه دی پوره کی، خپل روح ته او نورو اوریدونکو ته دا هغه دی چې اني به کوشش وکړي چې اني خپل لون ته خپل خویاندو ته اني تعلیم یافته کی اني ته د علم دا زیور ور زکه چې دا د اغي د پاره هم او دا راتلونکي نسل د پاره هم دا یو ډېر عظیمه تحفه ده تاسو کې چاره ورکول شي.
ډېر ډېر مهرباني ناهید، تاسو سره خبرو ډېر خوند کو،
ثانک یو سو مچ منیحا، زما طرف نه ټول اوریدونکو ته او تاسو ته خوشاله او آباد اوسئ.
تاسو په سروې پروګرام کې نن له ناهید حسین سره خبرې اوریدلې، موږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي، دغه شان په راتلونکو نورو هفتو کې به نور میلمنې راځي، د هغوی سره به دایي د ژوند او تجربو په حواله خبرې کوو، تر هغې د ځان خیال ساتي، د الله په امان. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سروې خبرونه مو اوریدله، اوس وخت شوې دی د یوې بلې اونیسې خبرونه جمهوریت، دا خبرونه زم همکار پامیر ساحل جوړه کړې ده، راځي چې ورته وښو. شو
آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او که څنګه؟ آیا په قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د پښتنو پر ضد ده؟ آیا ځانمرګي بریدونه او وسلوالي رښتیا هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد غبرګون دی او که څنګه؟ همداراز په پښتونولۍ کې د بدل اخیستو تصور په قبایلي سیمو او پښتونخوا کې د سخت دریځۍ او ناامنۍ لامل دی که نه؟ د دې نور وجوهات دي. د سخت دریځۍ فکر او ناامني د پښتنو پر ټولنه څه اثر لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو، له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په رسنیو کې او د هغه هیواد ځینې سیاستوالانو پوهان او بیا په نړیواله توګه ځینې شنونکو کې داسې تصور ورکوي چې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځۍ تر شا پښتانه ولاړ دي. د بیلګې په توګه د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف یو ځل ویلي ول چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه طالبان نه دي. همداراز د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې په پاکستان کې د وسلوالو او ځانمرګو بریدونو لامل دي. دا هم ویل کېږي چې په سوات کې د انصاف سم نظام نشتون له کبله هلته د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم غورځنګ پیل شو چې بیا وروسته په سوات کې پر وسلواله مبارزې بدل شو. په بل معنا په پاکستان کې ناامنی او د سخت دریځ وسلوالو فعالیتونه د پښتنو لخوا یو ډول ردعمل یا غبرګون دی. په نننۍ خبرونه کې موږ د پښتنو د ټولنې او کلتور یا ثقافت په تناظر کې دا موضوع څېړو. په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي د قبایلي سیمو پښتنو هیڅکله د جنگ لپاره جرګې نه دي کړي.
موږ به د دې انفرادي جاج واخلو، مثلا وزیرستان، بیا سوات، یا باجوړ، یا خیبر ایجنسی، یا نور قبایلي سیمه. په وزیرستان کې کله هم طالبانو په خپل غان دی ویلي چې ګنې دلته په موږ باندې چا ظلم کړی دی او موږ د هغې د وجې نه راپاسېدلی یو. چېرته هم د قبایلي یوې ایجنسی هم ولس او جرګې د جنگ په حق کې یا د جنگ د پاره جرګه نه ده کړې، بلکې د سولې د پاره جرګې شوې دي.
ډاکټر مسعود وایي که چیرې دا خبره سمه وي چې پر قبایلي پښتنو ظلم کېده، نو هغوی وسله راواخیسته، نو بیا ازبک، چیچن او نور وسلوال ولې د پښتنو سیمو ته ولاړل؟
که موږ دا وګڼو چې دغه سوال ټیکم وي، نو بیا د دا جواب څوک راکړي چې آیا په وزیرستان یا قبایلي سیمو کې دا ظلم دومره زیات و چې ازبک هم رال، تاجک هم رال، عرب هم رال، پنجابي هم راغی، چیچن هم راغی، د سینکیانګ والا هم راغل، د افریقي والا هم رال، یورپ هم راغی، جرمني هم راغی، دا څنګه ظلم و؟ دا څنګه ظلم و چې په دې کې شریک مقامي په قبایلو منځنی پښتونخوا او د دې بدل د افغانستان نه اخلي، د دې بدل د امریکې نه اخلي، د دې بدل د پاکستان نه اخلي.
په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د عواملو څېړونکی ډاکټر خادم حسین وایي اصلا داسې وشول چې د پښتنو کلتور، مذهب او سیاسي فکر له پامه وغورځول شو او د دوی د ټولنې یو تشخص په مصنوعي توګه جوړ کړل شو.
د پښتنو په حواله که تاسو وګورئ، نو د افغانستان او د هند یا د وسطي ایشیا او د هند ترمنځ یا د سویلي ایشیا ترمنځ اول د برتانیې د سامراج کوم دور او د هغې وروسته بیا د پاکستان په حواله چې کوم دور، نو د مذهب په بنیاد استعمالول، د غیرت په بنیاد استعمالول او د پښتنو لپاره داسې قسمه تشریح کول چې په هغې کې بدل اخیستل، هغې کې په زور مسلې حل کول، هغې کې د جنگ په ذریعه مسلې حل کول، دا قسمه تصور په کتابونو کې، په تعلیمي نظام کې، په میډیا کې خور کړی شو. چې کله داسې په دې حواله تشخص جوړ کړی شو، بیا خور کړی شي، نو یو مرحله داسې عمره چې د کوم کام باره کې چې دغه تشخص جوړ کړی شوی، ترشلې شوی، خور کړی شوی وي، د هغې سه ایسه په خپل هم دغه ومني، یا داسې تصور کې شاید چې هغې دغه شان دي.
دا تصور چې په پاکستان کې ځانمرګي بریدونه د امریکایي بی پیلوټه الوتکو تر حملو وروسته پیل شول، تر کومه بریده سم دی؟ د بېلګې په توګه په امریکا کې د مذهبي او ټولنیزو چارو څېړونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر اکبر اس احمد په خپل یو کتاب کې لیکلي، په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو له کبله قبایلي پښتانه د بدل اخیستو په موخه سخت دریځ شوي دي. ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان د ریاست په مداخله او د سخت دریځۍ د مفکورې له خپرولو سره یو ډول وسلوال تحریک پیل شو او دا تحریک تر ډرون بریدونو مخکې پیل شوی و.
یو حقیقت خدا دی چې د ډرون حمله نه ډیر مخکې، یا د امریکای یا د ناټو ځواکونو افغانستان ته راتلو نه ډیر مخکې، دلته یو عمل شروع شوی و. او یو عمل خو هغه و چې کوم تبه افغان جهاد ویل، خو د هغې نه وروستو د نوې پلسیزه کې چې کوم دلته عمل شروع شو، هغې کې په پاکستان، افغانستان، هند او د سیمې په نورو ملکونو کې، په خصوصا پاکستان کې، داسې قسمه ګوندونه روچت شوه چې هغې په وسطي ایشیا او غیر چاپیره علاقو باندې، منطقو باندې د قبضې کولو خواهش لره، او هغې د پاره داسې قسمه خلک به هر حال تیار کړي وو، تیارولې چې هغه د ځان وژنې کې بریدونو په شکل کې موجود و، او هغه د سماج کې د یېرو خورولو او د کلتوري ځای اخیستو په شکل کې هم هغې خپله مفکوره خوروله، او دغه شان یو فوجي طاقت هم اصلولو. نیټو ځواکونو راتلو نه ډېر مخکې او د ډرون نه ډېر مخکې په 1998 کې په اورګزو کې پوره یو قسمه خلافت جوړ کړی شو، او اغلته د سنگسار نظام اورول شو. دغه شان په مختلفو د افغانستان کې دننه او پاکستان کې دننه په مختلفو شکلونو کې ځانوجون کې بریدونه په هغه وخت کې شو.
همدارس ډاکټر خادم حسین دا هم وایي چې د ډرون بریدونو په خبرګون کې د وسلوالۍ خبرېدل دا د پښتنو د ټولنې کار نه دی، بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې چې بې ګناه کس وژل کیږي، نو په انفرادي توګه خبرګون خودل کیږي.
تر ورکوټ هدا پورې دا تاسو خبره کولی شي چې کوم ځای کې د ډرون گزار شوی دی، نو هغه ظاهره خبره ده چې اغل تکم خلک یا انتهاګر اوسېده، یا دی غلطانه ورته جاسوسي نظام صحیح معلومات نه دی ورکړي، او اغل ته انتهاګر کنه اوسېده او په غلطه یو گزار شوی دی، نو د هغه رد عمل خو به هر حال یو انساني فعل دی، او دا په جرمني کې کې دی شي، او دا په فرانس کې کې دی شي، او دا په چک ریپبلک کې کې دی شي، او دا په امریکا کې کې دی شي. هغه رد عمل به هر حال موجود دی، او هغه رد عمل دا یو عمومي د اصول په شکل کې قتل ما تنخ کاری چې دا د پښتنو د سماج د پیژندنې یو ثبوت کې دی شي. تاسو چې کلم سروې وکړئ، که تاسو هغه وخت کې سروې وکړې وي کله چې د 1901 کې دا نافذ شو، یا د غین رستو لس کاله، یا د غین رستو شل کاله، یا د غین رستو دیش کاله، یا اوس که تاسو سروې وکړئ، په ټولو سروېګانو کې به تاسو ته معلومه شي چې بهرحال پښتنو فاټه نه غوښته، او د فاټي مقاصد چې سوو او ستې اصلول وخته، په هغې خو اوس باقاعده کتابونه لیکلي شوي دي. زما خیال دا دی چې داسې قسمه خبره کول چې دا د انتهاګرۍ په ضد جنګ، پښتنو سره جنګ دی، یا د ډرون د حملو ردعمل ځانوجون کې حملوال پیدا کوي، ما ته نه ښکاري چې دا حقیقت سره موافقت لري.
ډاکټر سید عالم مسعود وايي دا خبره بالکل ناسمه ده چې سغدریزي او وسلوال فعالیتونه د پښتنو د ملت پالنې ښکارندوی کوي. دا وايي د سغدریزي مفکوره تر یو څو کسانو محدوده ده چې پکې د القاعده او نورو هیوادونو کسان هم شامل دي او دا چې دا د پاکستان د ناسمو بهرنیو پالیسو نتیجه ده.
ټول دا وایي چې موږ غزا کوو، اسلام راولو، په ټول جهان یې راولو، او موږ عالمی ایجنډا لرو. او عالمی ایجنډا لرونکي خلک چې کوم وو دا د القاعده نه متاثر وو، د القاعده سره بیا اړیکې لرونکي شیونه بیا نورم وو. مثلا په دې کې د پاکستان سټریټجک ډیپ پالیسي چې موږ په افغانستان کې یو فوجي جوړیت لرل غواړو، د پاکستان ملا نری ده، دا که په هندوستان باندې F-16 جهاز بمباری کوي نو په دلی نه چې واپس کیږي نو د ملانه نه 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 د پاکستان نوزي. نو دته په کاوند کې یو داسې ملک په کار دی چې الته دا جاست کین پټرول واچي، پایلټ یې آرام وکړي او غیر نه پس بیا تازه شي بیا په هندستان مامله وکړي. داسې یو ملک ورته په کارو دی ته وایي سټریټجی ډپت پالیسي.
ډاکټر خادم حسین وایي د سغدریزي مفکورې خو پښتنو ته هیڅ ګټه نه درسولي، نو دا څنګه د پښتنو یو عمل کیدای شي؟
ماته دا ښکاري چې د انتحاګرای د دې پښتنو په وطن کې د خوریدو یا د خورولو او دغه مفکورې د جوړولو مقاصد هغه د پښتنو په حق کې به هر حال نو، او پښتنو دا ډېر اول نه دا خبره پیژنده، ځکه دغه سیاسي تحریکونو کغه د پاکستان کې د نېشنل عوامي پارټي په صورت کې دلته بیا د عوامي نېشنل پارټي په صورت کې موجودو، یا که په نور ګوندونو کې مو د پاکستان پیپلس پارټي ګوندونو کې یا نور ګوندونه چې کوم دلته موجودو او پښتونخوا ملي عوامي پارټي په شکل کې دا هغه ګوندونه چې هغه پارلمان کې نمائندګي لرله. داسې په افغانستان کې چې کوم ګوندونه زیات نمائندګي د خلکو لرله، هغه د دې عمل په ضد داسې ګڼل چې دا جوړ کړی شوی تشخص دی د پښتنو او په عمومي توګه پښتانه اجتماعي توګه باندې پښتانه دا د انتحاګر فکر نه ډېر لري راغلي، د دې فولکلور دی نه هېر کړی شوی دی، د دې اجتماعي حکمت دی نه هېر کړی شوی دی، د دې فلسفه فکر دی نه هېر کړی شوی دی، د دې سیاسي ارتقا نه دی رسته پاتې کړی شوی دی، د دې معاشي وسایلو باندې نور خلکو قبضه کړی دی یا معاشي وسایلو کې دی ته هیڅ نه ده ملو شوی، بې انصافي ورسره شوی ده.
ځنې شنون کې وايي په سواد کې د طالبانو غورځنګ ځکه پیل شو چې هلته د پاکستان عدالتي نظام خلکو ته انصاف نه رساوه. په دې اړه ډاکټر سید عالم مسعود وایي که دا خبره رښتیا وای نو بیا باید طالبان د یو څو زرو په شمیر کې نه وای او باید د سوات ټول غلس یې ملګری وای.
تر څو پر چې د سوات تعلق دی، په سوات کې د والی په دور کې چې کم د پښتو او د شریعت لکه څنګه چې په قبایلو کې د پښتو په رواج باندې فیصله ده او په شریعت باندې فیصله ده، په وخت کې ملتا وه پښتو سرکاري جبه وه، انصاف به زر ملاوېدو. په دې کې هیڅ شک نشته دی. او چې پاکستان راغې نو بهترین مثال دا دی چې پاکستان راغې نو یو سوات ریاست دوی کنټرول نه کړی شو، صحیح نه کړی شو، الټه خراب کړو، نور تنده که چې نور پښتنو بلوچو سندیو او بنگال سره به سکړي. نو دا مسله که د سوات په دې اړه راوچته شوی وي نو بیا خو په کار ده چې د سوات ولس مکمل مرسته وي ورسره. په کار ده چې د مولانا فضل الله فوج یا لخکر دا 2003 نه وي، په کار نه ده چې پاکه کې جیش محمد وي، په کار نه ده چې پاکه لشکر طیبه حمایت وي، په کار نه ده چې پاکه پنجابي راغلي وي دا ملګرتیا کولی، په کار نه ده چې بیا کچرته د سوات د دن د ریاست مسله وي نو بیا ازبکو په بونیر باندې حمله ولې کوله. نو ازبکو ته څه تکلیف و چې هغه د سوات د نظام نه تنګ شوي، هغه نه سوات پېژندلو، نه ولې سوات پېژندلو، نه ریاست پېژندلو، ځکه دا انتهایی لوی جبر دی.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي د پښتنو د بدنامۍ لپاره د سغدریزۍ او وسلوالۍ مفکورې له پښتنو سره تړل کیږي.
دا د بدنامو ډېر سبب جوړیږي، دا ډېر په منظم طریقه باندې شوی دی. دغه د جنرال مشرف په دور کې دا شروع شوی چې ټول طالبان پښتانه دي خو ټول پښتانه لا طالبان نه دي. دغه قصدن دا خودل کېدل چې دغه ټول قبایل را پاسېدلې دي او پښتانه دي، او بلکې دوی ته پښتون کم پرستیم یو وخت کې ویل. دا دروغ ثابت شو او دوی به پنجابي طالب نوم نه اورېدو. نو د دې د وجې نه زمونږ دا قصدن عملن چې کم پروپیګنډا وا ادا وا چې خلک د لشکر طیبه ذکرونه کی، د جیش محمد ذکرونه کی، د لشکر جنگ به ذکرونه کی، د سبا صاحب ذکرونه کی، صرف پښتون او طالب، پښتون او طالب خو او دوی ته خو چې ګور دی جامعم د سیدی دی ټوپک مر وخت هرالي دوی جنگم د ذکري.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پور ډاکټر خادم حسین زیاتوي کچېری پښتانه په خپل فرهنګ کې سغدریزه او وسلوال وای نو بیا د خدای خدمتګار د عدم تشدد تحریک ولې دومره ځای پیدا کړ چې په پښتونخوا کې یې انتخابات وګټل؟
اسانه خبر ده، خدای خدمتګار تحریک چې کوم په عدم تشدد بنیاد باندې وو، دا څنګه کېدی شوه چې هغې په د شلمې پیړۍ په رومبنۍ دوو لسیزو کې او بیا تر څلورمې لسیزو پورې دومره اکثریت حاصل کړ چې دلته خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړ؟ دا څنګه ممکنه وه که پښتنو په کلتور کې د تشدد عنصر موجود وي؟ یو دویم، لږ لږ مخکې لاړ شي، دا علاقه چې وه که نه، دا چې کوم وطن د وسطي ایشیا نه را روان شوی او سویلي ایشیا ته را رسېدلی دی، په دې به د وسطي ایشیا نه غټې غټې قافلې راتلې او هغه به د تجارت دپاره راتلې، هغه به لاهور ته راتلې، ملتان ته راتلې، بیا به هغه دلی ته تللې. او دا به تاسو یو نه د چینیانو چې کوم دلته سفرنامې لیکلي دي، د سفر احوال لیکلي، که هغه البیرونی د سفر احوال لیکلي دي، که نورو د سفر احوالونه لیکلي دي، چېرته هم دا نه ده شوي چې پښتنو په هغه قافلو حملې کړي دي، ځکه چې په دې لاره را روانې وي. که نه چې کله هم د ماشي ته ګودو یا د هغې د سماجي ارتقا ته لاره پرېښودی شوې ده، بیا انتهاګري چېرته هم په نظر نه راغلي.
د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي کله چې پښتنو ته د هغوی سخدریزه شکل خودل کیږي، نو دا د پښتنو پر ماشومان او ځوانانو ډیر بد اغیز لري.
مجموعی دا صورتحال چې کم دی، دا په ماشومان ډیر لوی بد اثر اچي. دا ډیر لوی په لوی باندې هم ډیپریشن چې ورته وي، مایوسي چې ورته وي، نو هغه راولي او دا دوی ته د تنهایی احساس ورکوي.
اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې پښتانه په خپل فرهنګ کې نه خو سخدریزه دي او نه هم متشدد. تاسې د پوهانو لخلې واوریدل چې د سخدریزۍ مفکوره له پښتونولۍ سره هیڅ سمون نه خوري او دا چې دا مفکوره پر پښتنو تپل شوې ده. له دې سره سره دا خبره هم ناسمه ده چې